مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې ز پامیر ساحل درته ځل بیا خره غلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ ولې ز خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه درته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې مشر له پاکستان غوښتنه کړې چې افغان کډوالو ته د ترهګرو په نظر نه ګوري. پاکستان پیپلز ګوند ویلي د وزیر اعظم نااهلۍ په اړه په الیکشن کمیشن کې غوښتنلیک دایروي. یو تازه خبر دا دی چې برتانوي رسنۍ وایي چې د هیواد زیاتره وګړو له اروپای ټولنې څخه د وتلو پریکړه کړې. بشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې مشر فلیپو ګراندې له پاکستان غوښتنه کړې چې هلته میشت افغان کډوال دې د ترهګرو په نوم نه یادوي. د یو ان ایچ سی آر مشر تیر ورځ پاکستان ته په خپل سفر کې خبریالانو ته وویل دا غوښتنه له چارواکو سره سره لولسه هم کوي.
دی وایي زما غوښتنه یوازې د پاکستان له واکدارانو نه بلکې له خلکو هم دا ده چې پر دې وپوهېږي چې افغان کډوال ترهګر نه دي. که په دوی کې ځینې په مجرمانه فعالیتونو کې لاس لري نو باید ورسره له قانون سره سم عمل وشي.
ګراندی تیره ورځ نوښار ته هم ولاړ او هلته یې د نجونو یو سکول لپاره د ملګرو ملتونو مالی او تخنیکي مرستو پرانیسته وکړه. په نوښار کې نوموړي خبریالانو ته وویل د افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنولو بهیر لپاره هم پیسې زیاتوي. د پاکستان پیپلز ګوند وایي د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد به په انتخاباتي کمیشن کې غوښتنلیک جمع کوي. تیر ماښام د پیپلز ګوند له مطبوعاتي دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي د پاناما اسنادو پر معاملې د بېطرفه پلټنو اړتیا ده. بیان د ګوند ویاند سینیټر فرحت الله بابر له خولې وایي چې دوی به د پاناما اسنادو په اړه پر خپلو غوښتنو ولاړ وي. بابر ویل پیپلز ګوند پریکړه کړې چې د پاکستان احتساب په قامی ادارې کې هم د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد غوښتنلیک دایر کړي چې د هغه د شتمنۍ او اصلي صورت معلوم شي. د زیاته کړې چې ګوند به یې له نورو ګوندونو سره مشوره کوي ځکه چې حکومت د پاناما اسنادو باوري او مؤثره پلټنو عمل ځپي. د پیپلز پارټۍ لخوا دا بیان په اسلام آباد کې تر غونډې وروسته خپور شوی چې مشر یې بلاول بھوټو زرداری کوله او پکې د ګوند لوړپوړو مشرانو ګډون وکړ. بیان زیاتوي د وزیر اعظم د نااهلۍ او احتساب په اړه به غوښتنلیکونه ژر تر ژره دایروي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دفتر یا وفاقي حکومت د پیپلز ګوند د اقدام په اړه لا څه نه دی ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د ناټو ائتلاف غوښت سم لاټړ ماموریت وایي افغانانو اسلامي دولت ډله رد کړي چې لکبله یې دا وسته تیښتې په حال کې ده. په افغانستان کې د ناټو ویان جنرال چارلز کلیولند تیر مازیګر په برسلز کې خبریالانو ته ویل اسلامي دولت ډله افغاني بڼه نه لري ځکه چې زیاتره وسله والی بهرنیان دي.
په ابتدا کې د داعش فعالیت په ننګرهار کې زیات و. زموږ په باور له دې ډلې سره د تحریک طالبان پاکستان پخواني غړي یو شمېر طالبان چې د ملا منصور له واکمنۍ سره شړل شوي وو او د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي یو ځای شوي دي. زموږ په باور دا ډله که څه هم یو شمېر افغانان پکې دي خو افغاني بڼه نه لري.
کلیولند وویل په ننګرهار کې افغان امنیتي ځواکونو اسلامي دولت ډله وځپله او نفوذ یې شاوخوا لس ولسوالیو څخه دوو یا درو ولسوالیو پورې محدود کړ. د زیاته کړه همدا دلیل دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې فعالیت پراختیا په اړه جدي اندېښنه نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شانګهای اقتصادي همکاریو سازمان غونډې ته وینا کوي. د ولسمشر ویاند شاه حسین مرتضوی بیګا مشال راډیو ته ویل غنی به د سیمې یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. د ویل افغانستان دا مهال د شانګهای اقتصادي همکارۍ او سازمان ناظر غړی دی او دا چې دوی هیله لري چې د بشپړ غړیتوب لپاره به د هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. او په برتانیا کې رسنۍ اټکل کوي چې د هیواد زیاتره ولس له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه باندې پریکړه کړې ده. تازه خبرونه چې کوم همدا اوس را روان دي او نتیجې هم را روان دي هغه ښیي چې البته د بی بی سی اټکل ښیي چې 25% شاوخوا ولس رایه ورکړې ده چې برتانیا باید د 28 هیوادونو له ټولنې څخه ووزي. 40% خلکو داسې رایه ورکړې ده چې دوی به په همدې ټولنه کې دننه پاتې شي. تر اوسه پورې له 302 و ولسوالیو څخه یا هغه حوزې چې ټاکل شوی دی د ووټینګ د پاره د رای ورکولو لپاره له هغه څخه درې نیم سوه رای چې دی هغه د درې نیم سوه مرکزونو رای شمارل شوی دی. تر دې مخکې دا نه معلومېده چې څوک غواړي چې په هیواد کې په اروپایي ټولنه کې پاتې شي او څوک غواړي چې وځي، ځکه چې نتیجې ډېرې زیاتې او بلته نږدې وي. جرمن چارواکي وایي هغه مخپټی وسلوالی وژلی دی چې تیر مازیګر د هیواد په غرب کې په یوه سینما کې خلک یرغمل کړي ول. چارواکي وایي پولیس له فرانکفورت سره نږدې د فیرنهایم وړوکي ښار د سینماګانو ودانۍ ته ورننوتل او دا کس یې وواژه. پولیس وایي په پیښه کې هیڅ کس نه دی ژوبل شوی، خو رپورټونه وایي پولیسو ودانۍ ته اوښکې بهونکی ګیس ورخوشې کړ چې له کبله یې ځینې خلک اغېزمن شول. د هیسي ایالت د کورنیو چارو وزیر پیټر بیوت وایي بریدګر ټوپک په لاس و او یوازې و. د بریدګر پیژندګلوۍ او ارادې په اړه څه نه دي ویل شوي او پولیسو وویل داسې هیڅ معلومات نه لري چې د دې کس د وسلوالي سابقې ښکارندوی وکړي. د خبرونو پای. ورزو تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست، موږ غږ په منځنۍ صفه شپږ سوه یو ویشت کلو هرتز اورئ. د ملګرو ملتونو کډوالو د ادارې مشر وایي افغان کډوالو ته د ترهګر په سترګه نه کتل کیږي. د پښتونخوا حکومت وایي د کډوالو بچي په هر سکول کې زده کړې کولی شي.
زموږ سکولونه ټول کولاو دي د ماشومانو لپاره، کاغه افغانیان دي کاغه هر څه دي.
د پاکستان پیپلز ګوند وایي د وزیر اعظم پر ضد الیکشن کمیشن ته ځي. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي افغانانو اسلامي دولت ته رد کړي او دا ډله اوس په تیښته ده. سنی اتحاد کونسل پر ټلویزیون د روژې ځینو ځانګړو خپرونو پر ضد فتوا ورکړې. شنونکي وایي دا ډول خپرونې فرقه ییز درزونه پیدا کوي.
دا په دې معاشرې کې فرقه واریت پیدا کوي. دا په دې معاشرې کې یو ذهني فکری ژولیدګي انارکی انتشار پیدا کوي.
او په روښانه مستقبل خپرونه کې مو د ټلیفوني پیغامونو له لارې د تعلیم ورکولو موضوع څېړلې.
زما دا خویندې دي کوم چې سبق ویل غواړي نو هغوی ویل شي، زموږ په سنتورو کې هم ویل شي.
له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې مشر فیلیپو ګراندي ویلی دی چې افغان کډوالو ته په پاکستان کې د ترهګر په سترګه نه لیدل کیږي. په نوښار کې د نجونو د سرکاري سکول ته د مالی او تخنیکی مرستو ورکولو پرانیسته هم د پرون وکړه او په پیښور کې هم خبریالانو ته وینا وکړه. د یونیسیار مشر تیره ورځ په نوښار کې ژمنه وکړه چې د افغان کډوالو خپلو کلیو ته د ستنولو پیسې به دوه چنده کوي. خالد خان معلومات راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار مشر فیلیپو ګرینډي په خپل وینا کې وویل چې د افغان کډوالو خپل وطن ته بیرته تلو لپاره به د دوی اداره د نورو اسانتیاګانو سره سره موجوده د پیسو پیکج یو په دوه کوي. د زیارت پر ورځ خیبر پښتونخوا نوخار ضلعه کې د جینکو سرکاري سکول ته د دورې په مهال د یونیسیار مشر وویل چې هغه پاکستان ته په دې مقصد راغلی دی چې د افغانانو ستونزه ټوله نړۍ ته ګندکړي او د پاکستان حکومت د افغانانو د رجستریشن کارډونو موده زیاته کړي. د افغان کډوالو لپاره د ټولو نه ښه حل دا غوی په خپل رضا افغانستان ته تلل دي او د دې لپاره به د ملګرو ملتونو کډوالو اداره نور اسانتیاګانې ورکوي او د واپسې لپاره پیکیج به یو په دوه کوي. دغه به ډیر زر پیل شي او زه هیله لرم چې د واپسې پروګرام ته ډیر خلک به غاړه کیږي او مونږ افغانستان حکومت سره هم په تماس کې یو چې افغان کډوالو لپاره په خپل وطن کې خو حالات پیدا کړی. په دې دوران کې ما پاکستان حکومت ته خواست کړی دی چې دا پروسه به زیات وخت اخلي نو د افغان کډوالو ملمسیا لپاره دی لږ د صبر نکار واخلي. په دې مهال پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره کمشنر ډاکټر عمران زیب مشال ریډیو ته وویل چې د دیرشم جون پورې په قانوني توګه د افغان مهاجرینو موده ختمیږي، خو هغه خوشبین دی چې د پاکستان وفاقي حکومت به په دې حق لا زر فیصله وکړي.
افغان ریفیوجیز پیور ایکسټنشن نه نو هغه کابینه سره انډر کنسیډریشن دی. سمری چې د سفران هغه تللی وه په نومبر 2015 کې کابینې ته. په هغه دوران کې وزیر اعظم د 30 جون پورې ایکسټینشن ورکړی دی او 30 جون نه وړاندې چې کوم ایکسټینشن دی نو هغه اوس یا کیبینټ میټنګ کېږي یا به پرائم منسٹر پی یو ڈیسیژن آلی. نو هغه لا پورې ڈیسیژن موږ راغلی نه دی خو امید دار چې 30 جون نه مخکې به یو ڈیسیژن راشي.
په دې مهال د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وویل چې په صوبه کې افغان کډوالو ماشومانو ته دا تعلیم سہولیات ورکولو کې هیڅ فرق نه کوي او دوی د صوبې هر سرکاري سکول کې سبق ویل شي.
اصل خبر دا چې ماشومان دي او ماشومان له تعلیم پکار دي. زموږ سکولونه ټول کلاو دي د ماشومانو لپاره کا افغانیان دي کا غرس دي او موږ به پوره چې څنګه موږ د خپل صوبې ماشومان له تعلیم ورکو او هغه شانته به د افغانستان ماشومان له تعلیم ورکو.
دا یادونه ده چې د یونیسیار مشر فلیپو ګرینډي پیښور کې د افغان کډوالو وطن ته د واپسې مرکز ته هم لاړو او بیا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د صوبې گورنر اقبال ظفر جګړه سره هم لیدل وکړه. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یولس بجو،
جمهوریت
په پاوکم دو بجو،
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دو بجو،
پام کوه
په پاوکم سلورو بجو،
حجرا
په سلور نیمه بجو.
پاکستان پیپلز ګوند ویلی د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد انتخاباتي کمیشن ته ځي. د ګوند تیر ماښام تر غونډې وروسته په خپور کړي بیان کې ویلي چې د پاناما اسنادو په اړه خپل دریځ نه بدلوي. د ګوند سیاستوالانو خبریالانو ته وویل یوازې انتخاباتي کمیشن ته نه بلکې د وزیر اعظم شتمنیو په اړه به د احتساب قامي ادارې ته هم غوښتنلیک استوي. تفصیل رفعت انجم راکوي.
د پاکستان پیپلز ګوند وایي چې د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد به په انتخاباتي کمیشن کې غوښتنلیک جمع کوي. د زیارت پر ورځ د پیپلز ګوند له مطبوعاتي دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي چې د پاناما اسنادو پر معاملې د بې طرفه پلټنو اړتیا ده. د ګوند ویان سینیټر فرحت الله بابر ویلي چې دوی به د پاناما اسنادو په اړه په خپلو غوښتنو ولاړ وي. بابر وویل پیپلز ګوند فیصله کړې چې د پاکستان احتساب په قومي اداره کې هم د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد غوښتنلیک دایر کړي چې دا د شتمنیو اصلي صورت معلوم شي. د زیاته کړه چې ګوند باید له نورو ګوندونو سره مشوره کوي ځکه چې حکومت د پاناما اسنادو باوري او مؤثره پلټنو عمل ځپي. د پیپلز پارټي لخوا دا بیان په اسلام آباد کې ګوند تر غونډې وروسته خپور شوی چې مشر یې بلاول بټو زرداری کوله او پکې د ګوند لوړپوړو مشرانو ګډون وکړو. بیان زیاتوي چې د وزیر اعظم د نااهلۍ او احتساب په اړه به غوښتنلیکونه زر تر زره دایروي. بل خوا د غونډې نه وروسته د پیپلز پارټي سینیټر او د ضابطه کار کمیټې غړي احتجاج حسن مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې د اپوزیشن لخوا په ټی او آر حکومت لپاره ډېره نرمي وښودل شوه خو حکومت پر کیسه دلچسپي نه اخلي. په دې موقع یو بل غړي لطیف کوسا مطبوعاتو ته وویل چې موږ د وزیر اعظم د کورنۍ پر ضد ثبوتونه راغونډولو نه پس انتخاباتي کمیشن ته راتلو فیصله کړې ده ځکه چې انتخاباتي کمیشن ته د وزیر اعظم لخوا سم معلومات نه دي ورکړل شوي. اپوزیشن لخوا بل ګوند د پاکستان تحریک انصاف ویان نعیم الحق مطابق چې پاکستان تحریک انصاف به هم د وزیر اعظم خلاف په انتخاباتي کمیشن کې غوښتنلیک دایر کوي. د ویان تر مخه د وزیر اعظم پر ضد قانوني لارې به اول خپلوي او د دې نه وروسته به اختر نه پس په سړکونو احتجاج لاروزي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دفتر یا وفاقي حکومت د پیپلز ګوند او تحریک انصاف د اقدام په اړه لاسن نه دی ویلي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو 2013 پنزل لزرا 3 پنزل لزرا 5 او د انټرنیټ للاری په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شي.
ناټو اتحاد وایي اسلامي دولت وسلواله ډله افغانانو رد کړې ده او دا چې اوس دا ډله په افغانستان کې د خپلې بقا مبارزه کوي. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت ویان جنرال چارلز کلیولند وایي اسلامي دولت ډله به په هغه هیواد کې شاوخوا 3000 وسلوال لري. د تیر ورځ په براسلز کې خبریالانو ته ویل د دې ډلې زیاتره وسلوال بهرنیان دي. فرشته جلال زئی معلومات راکوي.
ناټو تړون وایي چې د داعش پر ضد د افغانانو شدید خبرګون د دې ډلې د فعالیت د پراختیا له مخنیوي سره مرسته کړې ده. په افغانستان کې د دې ماموریت ویندوی چې پرون یې په بروکسل کې خبرې کولې څرګنده کړه چې په دې هیواد کې د داعش د فعالیت د پراختیا په اړه جدي اندېښنه نه لري. جنرال چارلز کلیفلند وویل د داعش وسلوالو په ننګرهار کې د افغان امنیتي ځواکونو د وروستیو عملیاتو له امله خپل نفوذ بایللی او د تېښتې د ځای په لټه کې دي. کلیفلند ټینګار وکړ چې دا ډله اوسمهال په افغانستان کې د خپلې بقا لپاره مبارزه کوي او د فعالیتونو د پراختیا امکان یې د اندېښنې وړ نه دی. په ابتدا کې د داعش فعالیت په ننګرهار کې زیات و. زموږ په باور له دې ډلې سره د تحریک طالبان پاکستان پخواني غړي یو شمېر طالبان چې د ملا منصور له واکمنۍ سره شړل شوي وو او د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي یو ځای شوي دي. زموږ په باور دا ډله که څه هم یو شمېر افغانان پکې دي خو افغاني بڼه نه لري. موږ باور لرو چې اوسمهال په ننګرهار کې فعالیت لري خو په دوو یا درېو ولسوالیو کې فعال دي او د شمېر له پلوه شاید د یو او درېو زرو په منځ کې وسوال ولري. جنرال کلیفلند په ننګرهار کې د داعش د وسلوالو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو ته په اشاره وویل چې دغې ډلې شایي پخوا تر لسو زیاتې ولسوالۍ له امنیتي ګواښ سره مخامخ کړې وې خو اوس یوازې دوه یا درې ولسوالۍ د داعش د وسلوالو د حملو تر خطر لاندې دي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویندوی چارلز کلیفلند څرګنده کړه چې کونړ له جغرافیایي اړخه د جګړې لپاره سخت ځای دی او د داعش وسلوال به په ننګرهار کې د فشار له امله کونړ ته وتښتي او شایي هلته ځالې جوړې کړي. خو جنرال کلیفلند ټینګار وکړ چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په دې هیواد کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د فعالیت د پراختیا د مخنیوي لپاره هیڅ ډول هڅې نه سپموي. موږ ته څرګنده شوي چې داعش دلته د خپلو تروریستي فعالیتونو د پراختیا لپاره ډېر امکانات او زمینه نه لري. د بېلګې په ډول موږ ته څرګنده شوي چې د ننګرهار خلکو هلته میشتو شینوارو په ځانګړي ډول داعش رد کړ، د داعش په وړاندې ودرېدل، نو داعش د خلکو ملاتړ له لاسه ورکړی دی. یوازینی ملاتړ چې د داعش ډله یې په افغانستان کې لري دا خبره ده چې وسلوالو ته د طالبانو په پرتله زیاتې پیسې ورکوي. خو بیا هم موږ فکر نه کوو چې هغوی د عملیاتو د پراختیا هڅې وکړي، بلکې د خپلې بقا لپاره په مبارزه لګیا. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت دی ویندوی زیاته کړه چې د افغانستان امنیتي ځواکونو محاربوي قابلیت په تدریجي ډول خو په دوامدار ډول د زیاتېدو په حال کې دی. جنرال کلیفلند ټینګار وکړ چې د تروریستي ډلو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ واضح دی او اوسمهال 80% پوځي عملیات افغانان ترسره کوي.
فرشته جلال زی رپورټ مورید تیر ورځ د پاکستان نومیالي صوفي سندرغاړي او قوال امجد صابری جنازې لمونځ وشو په کراچۍ کې د خپل پلار غلام فرید صابری قبر خواته خاورو ته وسپارل شو. جنازې ته د صابری ورغلي او خپلوانو او ملګرو خبريالانو ته وویل که په پاکستان کې یو وژونکي ته هم سزا ورکړل شي نو د هدفي وژنو دا لړۍ به ودرېږي. یو دینی عالم ویل اسلام هیڅکله چاته د بل چا د وژنې اجازه نه ورکوي. محمد عمران معلومات راکوي.
جنازې ته راغلي خلکو د امجد صابری مرګ د قوالې لپاره یو لوی زیان وګرځو. صابری وروستو د خار پاپوشنګر حضیره کې د خپل پلار غلام فرید صابری سره جخت خاورو ته وسپارل شو. د جنازې وروستو مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د امجد صابری یو ملګری محمد فیضان ویل چې ځوان کول ته قوالې د امجد صابری له برکته راغلي او نن د دوی لپاره قوالی ختم شو.
سر یہ لاس کتنا پڑا ہے میری نظر میں تو
بیوائی دا زیان سمرہ دے زما پا نظر کے خو قوالی ختم شوا زمونگ زوان کول کا حقا حلق وی او کا جنیا ٹول بدا دے گواہی ورکی چھ مونگ تا قوالی امجد صابری راوڑے زمونگ ترمینز قوالی نن ختم شوا
قوالی آج ختم ہو گئے.
یو بلتن محمد ریحان قریشی چھ دا امجد صابری سرے دا کور تگرا تک ہم ہو وائی چھ کد دے اڑان دے یا اس دا کمکس وجن کی تیوار سزا ورکڑے شی نو کلب ہم بیا دارنگ پیخی نرامخ تکے گی.
میں صرف اتنی بات آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا
صرف دعوائم چی زمان امنیتی زواکو نہ کاغا فوج دے کا پولیس او پا خصوصی توگا رینجرز ٹولا نڑے منی کچرتا یو قاتل حقا دید امجد صابری یا دا بینظیر بٹو وجن کے نوی دیو عام کس وجن کی تک سزا ورکڑی شی سبا بدا سے پیخی مخیتا نرازی
نیکسٹ ایسا عمل نہیں ہوگا.
جنازی لراغلی ہدایت الرحمن نعیمی ویل چی دین اسلام کل ہم چال دیو کس تو وجلو اجازت نور کئی کاغا مسلمان وی او کدبل مذہب منون کے
ہمارا مذہب
دیوائی زمون دین منتداوائی چی که هغه مسلمان وی او که دبل مذہب منون کے که هغه وجل شوی وی دا هغی زیمواری دا ټولو دا نن دا ټول انسانیت قتل شوی او دا سنوی خبره نه دا ځکه چې دا لړۍ د ډیر وخت راسی روانه ده.
سلسلہ چل رہا ہے.
امجد صابری په کال نور لسواش پک او یم کې د پاکستان مشهور قوالی ویون کی کورنۍ کې زیږیدل او د هغه پلار غلام فرید صابری هم د خپل وخت نامتو قوالو. امجد صابری د پاکستان سره سره د هندستانی فلم مجرمونو لپاره هم قواله ویلی دي. د دې پیښې مقدمه د پنځشنبه په ورځ د امجد صابری د ورور په مدیت کې درج کړې شوې چې پکې د وژنې سره سره د ترهګرۍ دفې هم شامل کړې شوې دي. وزیر اعظم نواز شریف د امجد صابری د کورنۍ لپاره د 1 کروڑ روپو امداد ورکولو سره سره د هغه د بچو د تعلیم خرچه د حکومت لخوا د پوره کولو اعلان کړی دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
په 1300 د پاسه یو لسیزه کې د قبایلي سیمو په لاکونو کورنۍ د نامنې او پوځي عملیاتو له کبله بې کوره کړل شوې. په دوی کې په سلګونو زره کورنۍ د حکومت په مرسته ستنې شوې، خو داسې هم شته چې په خپله خوښه غواړي په ښارونو کې پاتې شي. دوی ولې خپلو کلیو ته نه ستنېږي؟ عبدالحی کاکړ د دې پوښتنې ځواب راکوي.
په 2000 لومړی میلادي کال کې د ترهګرۍ ضد جګړې له پیل سره سم پاکستان په عامه توګه، خو خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې په خاصه توګه، د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې مرکزونه وګرځېدل. په دې مهال لکونه کسان د پوځي عملیاتو او یا د وسلوالو طالبانو د زور زیاتې له وجې په خپله خوښه او په ځینو موقعو په زوره له کورونو وشړل سو. د دوی لپاره د خیبر پښتونخوا په ښارونو کې کیمپونه جوړ کړل سو، خو ډیری خلک له خپلو خپلوانو سره ایسار سو یا یې بیا کورونه په کرایه ونیول. که څه هم حکومت مختلفو قبایلي سیمو ته خلک ستانه کړي او ځینو سیمو ته لا هم دا لړۍ دوام لري، خو یو شمېر کورنۍ بیا په خپله ستنېدو ته زړه نه شکوي. د کرم ایجنسی ملک عطاولا د دې وجه دا یادوي چې د کډه کېدو وروسته ځینو خلکو د ښارونو له سهولتونو خوند واخیست، نو ځکه نه غواړي بیرته ولاړ شي.
روزگار ملے گی، امن شور شرابا نشتا، الواب نشتا، ویل تکول نشتا جی جنمو
شپېته کلن نیک دراز خان د شمالي وزیرستان د انغر اوسېدونکی دی. د فوجي عملیاتو وروسته د حکومت په وینا سره له کورنۍ کلي پرېښودو ته اړ شو. دی دا مهال د کورنۍ له 9 غړو سره په ایبټ آباد کې ژوند کوي. څه موده وړاندې کلي ته ستون سو، خو چې کور ته ننوتی او د کلي د حالاتو جاج یې واخیست، نو په دا بله ورځ یې د تل لپاره ایبټ آباد ته د کډې کولو فیصله وکړه.
وزیرستان کے ہوم کے پرتھی کنا تیارو کی تعلیم مغ نوا را نشتا اسپتال سکر پیشی کنا سلطا مونگ باز تو خوشحال آئی منگ بچی تعلیم کری حالت کی خا خالت کی اخلاقی خالت کی دی ڈاکٹران پتے زیادتی کمپلیکس اسپتال دے تو بچی بچے میں رائی کنا پیخاور تروان یہ کنا ڈاکٹر تا ڈیو دو کنا پیخاور نا بٹابا نا پیخاور تا اسی پکے لگے دل ہے سب سکون بندے ناسی نا گران شانہ کے تکلا پیخاور تا راتے نو نہ اسی شتا نہ تشتا ہر تڑی تر ہسپتال گاڑی میں بھی نو مطلب دا چې موږ باز یاد په خاور روان یا بټا باد او سیټی روان د مو پسند دي.
ورته کیسه د جنوبي وزیرستان د بروند شهور اوسیدونکو جلال مسعود هم ده. دوی په 2000 میلادي کال کې د پوجي عملیاتو لوجي ډیر اسماعیل خان ته کډه سو. کله چې د عملیاتو وروسته د بیکور کلسو کسانو د ستنېدو عمل پیل سو، نو د جلال مسعود کورنۍ بیرته کلی ته ولاړه، خو څو ورځې وروسته بیرته ډیر اسماعیل خان ته راغله او اوس یې هلته د تل لپاره د اوسېدو هوډ کړی.
دلتا ڈی اے خان ترالو دلتا کے وزیرستان کے وہ دما پلار با مزدوری کا والا بتل ہے وہ مونگ بپور باندھے وہ اس میں الحمد للہ ڈی اے خان سے یو پلار مو پکور کہنا والا ہے مونگ مزدوروں ورتا کہی آو چکم وڑی کی ورونا مو دی بچیان دی آگا ہاں پس خخص پلانو چھے سابا کے وائی او اپ دا کے بنا خدا کے دلتا کے یعنی دے زندگی ہر قسم سہولیات موجود دی، اسپتالوں موجود دی، ڈاکٹران موجود دی او سکولون بیسیکلی د کوم ایجوکیشن دا هغه هر کیسه ایجوکیشن موجوده موږ
دا که څه هم د غویو شمیر کورونی یو د تل لپاره خپل کلی کور پریشی، خو نږدې خپل خپلوان اوس هم هلته ژوند کوي. په دوی کې ځینې وایي چې د ګرمیو یا اوړي په چټیانو کې سره له ماشومانو کلی ته ځي، خو دا څه مودې تیرول وروسته بیا بیرته د شار کورونو ته راستانه سي.
عبدالله کاکړ رپورٹ مورد. په پاکستان کې د سونی اتحاد کونسل په نوم د علماو یوې ټولنې پر ټلویزیونونو د روژې ځینو ځانګړو خپرونو درولو غوښتنه کړې. د دینی عالمانو په یو فتوا کې ځینې خپرونې له اسلام سره متصادمې بللې دي. ځینې دینی پوهان وایي یقینا پر ټلویزیونونو په ځینو دینی خپرونو کې فرقواریت او عدم برداشت ته لمن وهل کېږي، خو د ټولنیزو چارو یو پوه وایي فتوا باید یوازې دولت یا ریاست جاری کړي. سراج ظهیر مفصل حال راکوي.
د پنجاب په خار فیصل آباد کې د سنی اتحاد کونسل د مشر صاحبزاده حمید رضا په مشرۍ کې شوی غونډه کې د یاد کونسل او جماعت اهل سنت سل مفتیانو په ګډه د ټلویزیون د روژې پروګرامونو پر ضد فتوا جاری کړه چې پکې ویل شو چې په روژه کې د نشریدونکو د پروګرامونو اکثر برخې له اسلام سره ټکر خوري. د فتوی مطابق د روژې دوران د رمضان نشریاتو په نوم د دینی پروګرامونو کول د پوره جامو ناغوستونکو اداکارانو په ذریعه کول حرام دي. وکیل حکومت او پیمرا غوښتنه شوې ده چې د دې پروګرامونو د نوټس واغستل شي. کله چې مشال ریډیو په فیصل آباد کې د سنی اتحاد کونسل د یو غړي مفتی سید رضوی نو پوښتل نو هغه وی دی په دغه فتوا کې که تاسو وګورئ نو هغه سیزونه په ګوته کړی شوي دي چې د اسلام سره ټکر خوري، ځکه چې داسې پروګرامونه د اسلام په نوم روان دي چې د اسلام سره ناسم دي، لکه د خیراتګرو په رنګ سیزونه غوښتل، ټوپونه وهل یا نور داسې عجیبه عجیبه حرکتونه او خبرې چې بیخي د اسلام سره تعلق نه لري. نو په دغه فتوا کې د داسې پروګرامونو د مخنیوي ویل شوی. دویمه خبر دا ده چې د روژې میاشتې په پروګرامونو کې دی هغه مستند علما کرام دا وغوښتل شي چې له اسلامه خبر وي. مشال ریډیو چې کله په پېښور کې د شیخ زید اسلامک سینټر د ډایرکټر او مذهبي پوهان ډاکټر دوست محمد نه په دې اړه وپوښتل نو هغه ویل چې یو طرف ته یوازې پاکستان داسې ملک دی چېرته چې پروژه کې دارنګ پروګرامونه نشر کیږي، نو بل پلو بیا د ټي وي یو اداکار د اقلیتونو په باب لال انجمنه خبره کړې وه، نو ځکه دې عالمانو او مفتیانو دا ګام پورته کړو.
ای په نظر سره ویل شي خو کین پاکستان باندې تبصرې کوي او په اسلامي علومو باندې په اسلامي تواریخو باندې واقعاتو باندې تبصرې کوي. غیر متعلقه موضوع به جو چې څنګه چې حمزه علي عباسی وویلو دا غیر غیر مقابله راشي، غیر د اترسي نو دا په معاشره کې فرقواریت پیدا کوي، دا په معاشره کې یو ذهني فکری ژولیدګي انارکی انتشار پیدا کوي. نو دا اسلام او اسلامي تعلیمات او د مسلمانانو معاشره دا چرته هم د دې اجازه نور کوي.
چې مشال ریډیو په دوبۍ کې د یو نیجی ټلویزیون کمپیر نزار یوسف زینا و پختل نو هغه ویل چې فتوا ورکول یوازې د مملکت ذمہ واری ده.
دلته په اسلامي اواد کې ځوان کوم، دلته کې ټول ورځ په ټي وي دغه پروګرامونه راځي، هم دغه څه پروګرامونه بل خبره ده چې هر هغه پروګرام دوی ته حلال ښکاري چې دوی پکې خپله ناست دی. د خلکو د ژوند داسې اور سکور کړی دی، دوی داسې ښکاري چې د زنانه د وجود چې د دې ټولې فلسفې تر هغې نه خطره ده. زما په خیال په دې باندې چې کوم روشن خیال خلک دي په کار ده چې هغوی په دې باندې راپاسي او سټیټ ذمہ داري ده، د خلکو نه زیاتر سټیټ ذمہ داري ده. دلته زه په وطن کې اوسم او دلته کې هیڅوک پتوا نه شو ورکول، دلته پتوا ورکول د سټیټ کار دی.
د دې تر څنګه سنی اتحاد کونسل د جمعې په ورځ په جماعتونو کې د دې پروګرامونو پر ضد د بیانونو ورکولو فیصله کړې ده. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په خیبر پختونخوا کې د نهم لسم وروستۍ نتیجې ښیي چې د زیاتره سرکاري سکولونو زده کوونکي د ښو نمبرو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي. د دې برعکس د شخصي سکولونو زده کوونکو ښه پوزیشنونه ترلاسه کړي دي. پوښتنه دا ده چې په خیبر پختونخوا کې د تعلیم لپاره د حکومت بیړنیو اقداماتو پر دعوو سربیره ولې د سرکاري سکولونو زده کوونکي د بورډ په ازموینو کې هومره بریالي ثابت نه شول لکه په کار چې وه. شبیر احمد جان د دې پوښتنې ځواب راکوي.
کال 2018 د خیبر پښتونخوا نهم لسم جماعتونو نتیجو کې وار بیا سرکاري سکولونو ماشومان په مجموعي توګه وروسته پاتې شوي دي او اولنی شلو پوزیشنو کې د سرکاري سکولونو ماشومان نه دي راغلي او د صوبې په مجموعي تناسب کې هم د شخصي سکولونو په نسبت کې د سرکاري سکولونو نتیجې کم راغلي دي. په خیبر پښتونخوا کې د شخصي یا پرایویټ سکولونو د اتحادیې مشر عقیل یوسفزی د دې وجه ښایي چې په سرکاري سکولونو کې یو خوا کو د سکول مشرانو سره واک اختیار نه وي، نو بل خوا د حکومت لخوا سیاسي مداخله تم ډیر وی.
پرایویټ سکول کې کوم پرنسپل یا اونر یې صرف خپل اختیارات هر څه خسته کوریش او په ګورنمنت سکول کې زیات تر سیاسي عمل دخلي ترانسفر او خوادي فردا ایمرجنسی هم نافذ شوی دا خو ایمرجنسی نافذ کېدو نه پس هم هغه پرفارمنس او هغه ریزلت ګورنمنت سکول ورنه کو چې کوم پرایویټ سکول ور کړی دی.
نو موږ له جاتوی چې په سرکاري سکولونو کې زیاتره استادان سوچي خپل ډیوټي یا دنده نه تر سره کوي، سوک تر هم پښتنه والا نه وي. ولی د سرکاري سکولونو دغه کمزور نتیجو او په سرکاري سکولونو کې د نظام بدلولو داو په خلم چکله د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبای وزیر عطف خان نو پختل نو هغوی خپل دریس صدرنګ را کړو.
سرکاري سکول نتیجې مدا تر از دی ټاپ 20 کې نه دی راغله. نو وګوره یو نیو ماشوم نه کالا لس کالا یو لس کالج څنګه سبق ویل دی یا د ټیچر راغی حساب سره ټرین نه دی، نو هغه خو یا په کال کې یا په دوه کال کې ټیچر ولای کیږي بیا به ماشوم لای کیږي او بیا به په بورډ کې ټاپ 10 پوزیشن اخلي نو دا خو ډیره ګرانه خبره په دې باندې به ټایم لګي خو اوورال که تاسو وګورئ نو ایوری د سکولونو ریزلټ بهتر شوی دی او ان شاء الله تعالی دا نوی ټیچر چې برتی کیږي دا موجوده ټیچر چې ټرین کیږي چې د دې کیپاسټی ښه کیږي نو دې سره به دا سټوډنټان هم ښه کیږي او دا غي نه پس یو لانګ ټرم کې به د ریزلټ راځي.
د تعلیم صوبایي وزیر عطیف خان زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په سرکاري سکولونو کې چې کم استادان کار نه خي یا زیاته غیر حاضرانی کوي په هغه کې د 2000 نه سیوا استادانو خلاف کاروي شروع کړه ده او دا به همدغه رنګ دوام لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز. ملګرو ملتونو کډوالو ادارې مشر فلیپو ګراندی له پاکستان غوښتنه کړې چې هلته میشت افغان کډوال د ترهګرو په نوم نه یادوي. د یونیسیار مشر تېره ورځ پاکستان ته په خپل سفر کې خبریالانو ته وویل دا غوښتنه له چارواکو سره سره لولس هم کوي. د پاکستان پیپلز ګوند وایي د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد به په انتخاباتي کمیشن کې غوښتنلیک جمع کوي. تېر ماښام د پیپلز ګوند له مطبوعاتي دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي د پاناما اسنادو پر معاملې د بېطرفه پلټنو اړتیا ده. هلته تحریک انصاف هم ویلي دي چې انتخاباتی کمیشن تبا ورزی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دفتر یا وفاقی حکومت د پیپلز ګوند او تحریک انصاف د دې اقداماتو په اړه لاسنه دی ویلي. په افغانستان کې د ناتو ائتلاف غوڅ ملاتړ ماموریت وایي افغانانو اسلامي دولت ډله رد کړي چې لکبله دا وس د تیښتې په حال کې ده. په افغانستان کې د ناتو ویان جنرال چارلز کلیولند تیر مازیګر په برسلز کې خبریالانو ته ویل اسلامي دولت ډله افغاني بڼه نه لري ځکه چې زیاتره وسلوالي بهرنیان دي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شانګهای اقتصادي همکارۍ او سازمان غونډې ته وینا کوي. د ولسمشر یو ویان شاه حسین مرتضوی بیګا مشال رټویل غنی به د سیمې یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره هم وویني. او برتانوي رسنۍ اټکل کوي چې د هیواد زیاتره وګړو له اروپای ټولنې څخه د وتلو په حق کې رایه ورکړې ده. جرمن چارواکی وایي هغه مخپټی وسلوالی وژلی دی چې تیر مازیګر یې د هیواد په غرب کې په یوه سینما کې خلک یرغمل کړل. پولیس وایي په پیښه کې هیڅ کس نه دی ژوبل شوی. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. اوسه مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځینې اداریو ته کتنه کړې.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي کراچۍ کې یو ښه آواز لرونکي فنکار وژلو او د سند های کورټ د چیف جسټس صفه تختولو نه داسې ښکاري چې وفاقي او د سند صوبې حکومت د امن پسې کول لپاره کوښښونه ځای شول. سپریم کورټ د لړکی ویلي چې وفاقي او صوبایي حکومتونه لا قانونیت ودرولو کې پاتې راغلي دي. ادارې مخکې لیکي د سند صوبې حکومت د پالیسیانو له وجې کراچۍ د مرګ په حالت کې ده. اخر تر کله پورې به موږ د امن په کوښښونو کې فنکارانو، وکیلانو، ډاکټرانو، استادانو، ښځو او د ماشومانو وژنه او تختول برداشت. ادارې زیاتوي مزمتی بیانونه جاری کولو پسې وسلوال او د قاتلانو تر نیولو پورې په آرامه کې ناستل نه دي پکار. دوی ته سزا ورکول ضروري شوی ده ځکه چې یو وار بیا د ترهګرۍ په پیښو کې اضافه شوي. ادارې لیکي امنیتي چارواکو نه اولس د دې سوال جواب غواړي چې د یو فنکار وژلو او د سند های کورټ د چیف جسټس فی تختولو په کیسونو کې څنګه ملزمان وتښتېد. ادارې په وینا د یادو پیښو نه پس وسلوالو موجودګي د ادارو لپاره چیلنج دی. کراچۍ بچ کول لپاره اوس د سختو ګامونو د اوچتولو ضرورت دی. هم دې لړ کې جنگ رس ان خپل ادارې کې لیکي چې د سند صوبې وزیر اعلی د کبالې د یو فنکار بجنه د کراچۍ صورتحال غیر مستحکم کولو سازش پرخه ګرځولي او د راتلونکو خطراتو په اړه یې اړوند چارواکو او ادارو ته سخت هدایات جاري کړي دي. ادارې په وینا زموږ سیاسي او مذهبي مشرانو ته احتیاط سره جاج اخیستل پکار دي چې موږ کوم اړخ ته روان یو او یا مو څوک روانوي. اوس وخت راغلی چې رسمي بیانونه پسې عملي کار وکړي شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پېښور خیبر ټیچنګ هسپتال کې د مریضانو خپل خپلوانو لخوا د ډاکټرانو وهل اگر چې د معمول په خده خود دې نه داسې ښکاری چې په هسپتالونو کې د مریضانو په شکایتونو کې اضافه شوې ده. ادارې وایي د ډاکټرانو نامناسب رویه سنوي نه د خپل د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د دې رویې اعتراف کړی دی. ادارې لیکي د ټولو کوښښونو باوجود د علاج په سهولتونو کې خواله نه راتلل د ډاکټرانو رویه او تدریسي هسپتال ته خود مختاری ورکول د تجربې ناکامي د پریشانۍ ور صورتحال دی. ادارې اخیره کې لیکي د صحت د محکمې اعلی چارواکو له پکار ده چې د خیبر ټیچنګ هسپتال د مشرانو په اصلاح توجه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی گارډین ورځپاڼه د نومیالي صوفي سندرغاړي امجد صابری وژنې په اړه وایي چې د کار اندېښنې پیدا کړې دي. په لیکنه کې راغلي طالبان هسې هم د موسیقي خلاف دي او تل یې د هغو قوالیو مخالفت کړی چې پکې د اسلام پیغمبر یادونه شوې وي. امریکایي وال سټریټ ژورنال لیکي امریکا له روسیې سره دفاعي راکړه ورکړه نه کوي، نو له همدې کبله په افغانستان کې روسیې ایم آی ولس الوتکې په کمیدو دي. نجیب عامر د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې د یو مشهور قوالی ویونکي هنرمند امجد صابری پر وژل کېدو یوه مقاله لیکلې چې پکې راغلي طالبانو یو داسې تن وژلی چې د ملک د لرغوني صوفي موسیقۍ سره د تړون له وجې شهرت ترلاسه کړو. د کراچۍ ښار د پولیسو یو مشر الله دینو وایي د چهارشنبې په ورځ امجد صابری پر موټرسایکل سپرو نامعلومو کسانو لخوا په داسې حال کې په نښه شو چې یو خپلوان هم ورسره و، هغه هم په ډزو ژوبل شو. ګارډین لیکي صابری چې څه ډول سندرې ویلي هغو د دیارلسمې پیړۍ د دودیزه صوفي موسیقۍ سره تړون درلود. د قوالیانې ویلي چې شعرونه هم د موسیقۍ په شان عارفانه محتوا نه ډک و. د ورځپاڼې په باور دا ډول قوالیانې په جنوبي ایشیا کې میلیونونه مینهوال لري او د بلا بیلو عقیدو منونکي ورسره علاقه لري. په پاکستان کې د بشري حقوقو یو مبارز علي دایان حسن وای پر امجد صابری برید د هغو ټولو کسانو لپاره هم خبرداري دي چې د پاکستان د خالصو روایتو پالونکي دي. ورسپاڼه لیکي طالبان چې هسې هم د موسیقي سره جوړ نه دي تل یې پر قوالیانو نیوکې کړي او په ځانګړي ډول پر هغو چې ورکې د اسلام د پیغمبر پر ژوند رڼا چول شوي وي. بل پله وال سټریټ ژورنال د افغانستان په هوایي ځواک کې د ایم آی ولس هلیکوپټرو د شمیرې د کمیدو په موضوع یوه لیکنه خپره کړې ده. ژورنال لیکي په 2014 کال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما امریکا له دې خبرې منع کړه چې د روسیې د وسلو جوړولو فابریکو سره به راکړه ورکړه نه کوي. له دې سره د امریکا دفاع وزارت په دې خبره کې پاتې راغلو چې د افغانستان په هوایي ځواک کې شامل ایم آی ولس هلیکوپټر نه وکړي. اوس د غلوتک کې د دښمن د بریدونو او د تخنیکي عوارضو له کبله په ځای کېدو دي. وال سټریټ ژورنال وړاندې لیکي د افغانستان په مرکز کابل کې د هوایي ځواکونو لپاره ایم آی ولس هلیکوپټر خورا مهم دي، ځکه چې د افغانستان غرایزو سیمو ته د سفر لپاره ځمکنۍ لارې خوندي نه دي او اکثره وخت پکې وسلوالو مخالفینو د سړک غاړې بمونه خښ کړي وي. حکومتي ځواکونه د هموې ټانکونو په پرتله په هلیکوپټرو کې ډیر د یاغیانو په محاصره کولو او نیولو کې ګړندي دي. وال سټریټ ژورنال لیکي یو کال وړاندې افغانستان 55 ایم آی ولس هلیکوپټر درلودلې او ډیری د امریکا دفاع وزارت ورته اخیستې وي. اوس د دوی شمیره وسل ویختو تر کوزه شوې. یو الوتکه د الوت پر مهال چودېدلې وه، دویمه د یو بل هلیکوپټر له خوا سهوان په نښه شوې وه او څلور هلیکوپټر بیا وسلوالو راغورځولې وي.
دا مشال ریډیو ده.
افغان ولسمشر اشرف غنی نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شانګهای اقتصادي همکارۍ او سازمان غونډې ته وینا کوي. د ولسمشر دفتر یو بیان بیګا مشال راډیو ته ویل غنی به د سیمې یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به د شانګهای د غړو هیوادونو غونډې ته په نننۍ وینا کې له تروریزم سره په مبارزه او د افراطي ډلو د ګواښ په وړاندې د سیمه ییزې همکارۍ پر اهمیت خبرې وکړې. افغانستان په شانګهای سازمان کې د کتونکو په توګه ځای لري او تیر کال یې د دایمي غړي د موقف ترلاسه کولو رسمي غوښتنه کړې ده. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر یو ویندوی شاه حسین مرتضوي پرون وویل چې افغانستان توقع لري چې یو اربیا په دې سازمان کې د دایمي غړیتوب ترلاسه کولو لپاره د نورو هیوادونو ملاتړ وګټي. افغانستان د شانګهای د سازمان نظر غړی دی او تیر کال رسمن په دې سازمان کې د دایمي غړیتوب غوښتنه کړې ده. افغانستان هیله لري چې غړي هیوادونه به د دې غوښتنې ملاتړ زیات کړي او دا کار هم کیږي، ځکه په افغانستان کې د مخدر موادو قاچاق او تروریزم هغه مسایل دي چې د سیمې هیوادونه له افغانستان سره همکاري ته هڅولې دي. د شاغلی مرتضوي په وینا ولسمشر محمد اشرف غنی به په تاشکند کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو له مشرانو سره جلا جلا لیدنې ولري. شغلی مرتضوی وویل په اصلي غونډه کې د ګډون په پرتله د غړو هیوادونو له مشرانو سره د جمهور رئیس ځانګړي کتنې ډېرې مهمې دي. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په وینا سره له دې چې د شانګهای په غونډه کې ګډون کوونکي پاکستانی پلاوی له افغان لوري سره د ځانګړي لیدنې غوښتنه کړې، خو په دې اړه وروستۍ پریکړه لا نه ده شوې. د آسیا او اروپا ترمنځ د شانګهای په نوم د سیاسي، اقتصادي او پوځي همکاریو د سازمان په 1989 میلادي کال کې جوړ شوی دی. د سازمان بنسټ روسیه، چین، قرغزستان، قزاقستان او تاجکستان یې شي دی.
ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اصرار علی مومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای
د ځوانانو غږ خبرونه درته ورسته خبرو وس د روښانه مستقبل خبرونه وخت شوه دی او په د 12 بجو په د اوخه د 1 بجې په غړی په پای کې جمهوریت خبرونه در خبرو په روښانه مستقبل خبرونه کې مونږ نن دا موضوع څېړل دا چې څنګه په پاکستان کې وینا دولتي مرستندوی ادارې د هغه خځو لپاره د ټلیفوني پیغامونو په ذریعہ د بنیادی اساسي تعلیم او روزنې پروګرام پیل کړی دی او د دې څخه ګټې دی او په څه طریقې باندې دوی دغه نجونې او خځو ته تعلیم ورکوي د خبرونې کوربه منور شاه دی خبرونه تاسو په تکراری باندې اوري
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي په هانویلی کې په یو ټولنه کې مور تعلیمي یافته شي نو ټول قام به مهذبه او تعلیمي یافته شي که څه هم په پښتنو کې نن سبا د تعلیم د اهمیت او ارزښت په حق لډیر په هاوی او بیدارې راغلي او د خپل بچو په تعلیم کې د هلک او جنۍ فرق نه کوي خو بیا هم په تیر وخت کې چې کوم جنکۍ به تعلیم پاتې شوی هغه اوس په خپل میان دي او د نوي نسل تربيت ورپغاړه دي دغه میان دي د خپل پوهې په نسبت هڅه کوي چې بچو ته تعلیم ورکړي خو دغه کار کې په خپل نیغ بنېغا کردار نشلو بوله او لدې وجه نه یوازې دوی په خپل بلکې بچي هم اکثر د مشکلاتو سره مخ کیږي د لړکی په پاکستان کې د سوشل اینڈ پالیسی ساينسز په نوم یو غیر سرکاري ادارې د ټلیفوني کمپنۍ موبایلنګ په مرسته په خیبر پښتونخوا صوبه کې د تعلیم بالغان یو سلسله شروع کړې چې پکې په زرګونو بې تعلیمه خزو ته د تعلیم او تربيت لړۍ روانه ده په یاد صوبه کې د دې پروګرام مشر کمالزاده په دې حق لمشال ریډیو ته وویل دوی په دې پروګرام کې د 15 تر 15 کلونو د عمر پورې خزو ته بنیادی تعلیم او تربيت ورکوي
دې پروګرام نوم دی اس ام اس بیسډ ایڈلټ لټریسی پروګرام دا موږ د اس ام اس د مسیجونو په تر باندې کوم چې په کورونو کې زنانه دي زمونږ خويندې مېن دي هغه د پاره موږ یو پروګرام جوړ کړی دی څوک چې لوستل نشي کولای څوک چې لیکل نشي کولای موږ دا پروګرام هغه د پاره دا کړی چې هغه کم از کم نو نشي چې کم هغه لیکل یا لوستل دي هغه اولنی سر به د دې چې هغه باندې ځان پوي په خیبر پښتونخوا کې چې تاسو یو سرکاري سروې شوی دی هغه مطابق په هر 3 خزو کې په هر 3 زنانو کې درې خزې چې کوم دي هغه نه لوستل کولای شي او نه لیکل کولای شي دا خبره چې کوم ده دا ډیره خطرناکه خبره ده
کمالزاده وایي د پښتنو د روایتو مطابق خزې د عزت یو علامت ګڼل کیږي چې لوجي ځنې وختونو کې د خزو د تعلیم په لړ کې مشکلات رامنځته کیږي نو موړی زیاتوي چې دوی په خپل دې پروګرام کې د دغه روایتو احترام ته ډیره توجه ورکړي ده
موږ د پروګرام په دې د شروع کو چې یاره موږ د دغه کلچر ریسپیکټ مو کو د دغه روایت چې کوم دي د پښتون قام دا وی موږ ریسپیکټ کو او موږ ورسره ورسره د زنانو تعلیم چې کوم دی هغه خوالي طرف ته بوزو نو دې لپاره موږ د تری په سوبې کې په اتو ډیسټریکټونو کې ډیسټریکټ مردان دی چې کو هارت ته پکې بنیر دی پکې نوخار دی پکې سوابوي دی ملکن ډیسټریکټ ته هری پور دی او مانچهرا دی په دې کې موږ دا کار شروع کړی دی په دې اتو ډیسټریکټ کې بیا موږ یو سل شپې ټکلي سلیکټ کړو موږ پاري کې دا شی شروع کړو په هر کلی کې بیا موږ یو سینټر کولاو کو د ایڈلټ فیمل لٹریسی سینټر. نو په دې اتو ډسټریکټو کې موږ د خدای په حکم سره یو سل شپېته سینټر یې کولاو کړی چې په کوم کې څلور زرو نه زیاتې زنانه چې کوم دي هغې راځي او هلته هغوی زده کړه کوي.
په مردان ضلع کې د ټلیفوني پیغامونو د لارې د ښځو لپاره د تعلیم بالغان د دې پروګرام مشرې عظما ګل نه پوښتلي چې دوی څه ډول د دغو زده کوونکو انتخاب کوي.
موږ چې کله جینکې اخلو موږ ته لرنرز وایو. موږ چې کله لرنرز وایو لپاره موږ ډی ایل ای اخلو. ډی ایل ای مطلب دا چې لومړی موږ یو ټیسټ شانتي اخلو او وی موږ راغو چې کوم جینکې موږ ته پته ولګي چې تعلیم مفتي دي کومې کاني دي تعلیم دي. نو هغه یې موږ سره چې لیکل غونډې کې ورکو چې دا تاسو ولیکئ. نو هغه ډیرې جینکې په کې داسې چې لیکل کول شي مطلب هغه د اول نوال د پنځم پورې سبق ویلي نو هغه زموږ کې چې بریګي بیا نه راځي. موږ هغه کسان اخلو چې هغوی بالکل سبق اړویلي نه لکه اسکول ته اړتوي نه. نو هغوی نه چې موږ دغه بی ایل ای واخلو نو په هغې باندې موږ ته پته ولګي چې کوم کس د اغوستلو دی او کوم کس نه دی اغوستلی. نو چې کوم هغوی موږ واخلو هغوی بیا موږ رجسټر کړي هغوی نوم ورکړو.
دا چې دغه ښځې څه سبق وای او څوک یې ورته ښایي کمالزاده په دې اړه وویل
زده کړه دي دې ته موږ په اردو لیکل او لوستل وتخیو کوم چې ضروري دی حساب کتاب وتخیو او بل د زندگی د بیسیک شیزونه چې کوم دي دا وتخیو لکه د ټي وي استعمال لکه ټي وي لګول بندول د موبایل استعمال کوم چې ضرورت دی نن سبا چې موبایل به څنګه استعمالو نور وته خبرو طریقه به څنګه وي هغه انګلیش کې وته اټیکیټ شوی دي هغه ته موږ ښیو. اوس دي دا چې کوم دی د دې دا وته څوک خلک ښیي دا دې لپاره موږ خو ټرین ټیچران یو سل او شپېته ټیچر چې کوم دي استادان هغه موږ سلیکټ کړو هغه زنانه دي او هغه موږ دا کلي نه را سلیکټ کړو چې چا یو زنانه پکې سبق ویلی او دولسم یې ویلی یا څوارلسم ویلی چې دونه پوهېږي په دغه باندې هغه موږ سلیکټ کړو هغه یې ښه پیسې مو له خو برابر ورکړو دي چې د هغې د ګزاره کېږي او ښه حکم دی دا وي. موږ په دې یو سل شپېتو کلي کې یو سل شپېتو استادان دي
د عظما ګل نه مو پوښتلي چې د دې کورس د خودلو طریقه کار څه دی. هغه وایي دوی اول د زده کوونکو ته څلور کتابونه ښایي.
اردو اول کې زموږ فونیټک سیستم د اواز طریقه چې یو لفظ به څنګه موږ اواز روباسو. په دویم کې بیا موږ هغوی ته لفظونه ښایو. په درېیم کې بیا هغوی ته موږ جملې ښایو خطونه ښایو چې څنګه هغوی یو کس یو ښځه یو څومره پورې هغوی څه زده کړل هغوی څه چېرته لاړ شي بور پړاولی شي چې خپل نوم لیکلی شي د هغې نه پس د بک تھری نه پس دوی ته موږ بیا موبایل یې ورکړو. موبایل کو هغه چې زمونږه هم خپل زمونږ د کتابو ویله مونږه سوالونه را لېږو د خپل کتاب متعلق کوم چې دی ویلې لکه اوس فرض کوم یو سوال ویله را لېږو چې د کتاب د شروع اواز څه دی نه کارې نو اي کې مونږه ویله آپشن ورکړي 1 2 3 4 آپشن نه اي باندې مختلف مونږه دي ورکړي نو اي به آپشن یو کوېشن نمبر به ولې کی او انسر نمبر کتاب او سکوپ او اټ بی ان اټ په ولې کی او 7730 دا به سن کی او موبایلینګ تر په موږ ته دا سیمونه راکړی شي ویږي موبایل نه راکړی شي ویږي او موږ هم سره مرګی دي.
عظما ګل زیاتوي چې دا ټول کورس په نهو میاشتو کې مکمليږي او د سبق خودلو لپاره د زده کوونکو په خوخه وخت مقرریږي چې زیاتره د ماسپخین د دوو نه تر مازیګر 15 بجو پورې وخت خوخوي. هلته کمالزاده وایي چې د دې پروګرام په آغاز کې ورته ځینې مشکلات وو خو چې د خلکو مذهبي او کلتوري اندېښنې یې لرې کړې نو هغوی په ښه جذبه خپلو زنانو ته د دغه مرکزونو د تګ اجازه ورکړو.
تاسو ټیک ټاک تاسو د کلی چې کوم عزتمند خلک دي کوم چې د کلی مشران دي هغوی دې په خپل باندې سلیکټ کړي استاد دې موږ لرا کړي موږ به هغوی له صرف دونه ورکړو چې موږ وتلو چې تاسو ته دا په دې طریقه باندې ښودنه کوه او بیا تاسو خپل ځای خوښوئ چې په کوم کلی کې د کلی مشران دي په ټوله باندې راشي ځای دې خوښوئ چې یاره زموږ د کلی بچیانې دې راځي په دې کې به سبق وایي او دوه دې ټیم پورې دی وای چې کوم دې تاسو خوښینون وتال تاسو مونږه چې داسې وتویل نو هغوی ډېر په خوشحالۍ سره زه به تاسو ته دا ووایم چې په جوماتونو کې مولیانو اعلانونه وکړه زمونږ د حمایت دپاره زمونږ د حمایت دپاره د کلي مشرانو اترې خالي کړې مونږ ته ویل راځئ تاسو زمونږ په جوجره کې وکړئ زمونږ کلي پروجیکټ چې یو کلی دی د هغې مشر چې کوم دی هغه خپل کور خالي کړو یو شی خالي کړو د کور
بلخوا ازما گل خزو تا دا پیغام لري چې د تعلیم عمر کله هم نه تیریږي یعنی یو تن که همت کوي نو په هر عمر کې تعلیم ترلاسه کولی شي
اغه اوم د دې تعلیم بالغ د سنټر نه دومره سبق وی چې نن هغه د دیو په پوز باندې ده کوم چې زمان زمان خويندې کوم چې سبق ویل غواړي نو هغه ویل شي زم په سنټر کې ویل شي او لوی پوسټونه باندې دي چې تاسو ته گزارش دی کوم چې تاسو په دین کولو کې د سنټر په لور شي وی دي او تاسو په خوشاله باندې راځي او سجده کړی لپاره راځي
تاسو د ټلیفوني پیغامونو په ذریعہ د خزو لپاره د تعلیم بالغ پروګرام په حق لا تفصیل اوري په دې پروګرام کې د برخه اخیستونکو خزو او د هغوی د وی استاد خبرې هم اوریدل شي د وی لاندې د مینه پاس
دا مشال ریډیو د دې هفته پر روښانه مستقبل خبرونه کې به واوري چې یو غیر سرکاري مرستندوی ادارې د خصو لپاره د ټلیفوني پیغامونو په ذریعہ د بنیادی تعلیم او تربیت پروګرام شروع کړی دی په دې کې هغو خصو ته موقع ورکول کیږي چې عمر یې د 15 کلونو نه تر 15 کلونو پورې وي او تعلیم یې بالکل نه وي کړی په دې پروګرام کې د برخه اخیستونکو خصو خبرې به هم واوري د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ
په مردان ضلع کې د دې پروګرام په یو مرکز کې مو د زنیز د کونکو زنانو سره خبرې کړې په دوی کې زینت بیبي مشال ریډیو ته وویل د دې پروګرام له برکته یې سترګو کې رڼا راغلې ده
مخکې سبق نو ویل زم سکول ډېر زیات لري او بل تا وس ډېر زیات تا محسوسې دوه چې بس موږ سکول اوره و موږ هم څه جوړ شو موږ به بس هیڅ سبا نه پوهېدو نه په دا ایکسپایر ډیټ باندې پوهېدو بس دا سې جون دم کله ړندو کړو چې زم ټیچر اډې رسیات مهنت پې کوم ته ویلا وړو په شانت سبق خو وا ان شاء الله بس مخ کې بزو کو اس مون په دا یې په ایکسپایر ډیټ باندې پو یو او خپل نوم هم دکړی شو او اخبار هم پڑھاو دي شو میسج ریپلیم ورکو دي شو
هلتا شرافت بی بی وای مور پلار په ماشوموالی اسکول ته لګلا خو دې په خپل سبق ویل نه غوښتل چې او سی آر باندې کوي
نو بس خپا کې دم بدل تا ما چې زو چې وینې مې هغه وخت کې وړم نه پویدم دا کوم مور پلان مې دا چې دا نو کنه کاری نه تا نو چې ما باندې زو نه وروړې بس بیا چې ما خپا وم نو بس دا کوم مشکلات خو چې نو پس نه پویدو د څه نه نو لیکل شو او چې دونه کول شي چې خپل نوم لیکل شو کنه او دا نه بنه مزونه او پیژندل چې تعلیم لیکلی هو ارزه کې به تا اساني او ناستې پاستې طریقه شو او دغه شو که نه بچو یو شعور دی تعلیم د کله بچو تربیت صحیح کوي یا
د سپنا په نوم یو بل زنانه وای د دې پروګرام په واسطه ورته یو وار بیا هغه موقع په لاس ورغلی چې په ماشوموالی ترې محرومه شوې وه
مونږ مخکې سبق نه ویلی ځکه مونږ بس کور کې راته رورم غوسه کېدو قارېدو راته نو بس چې دا سنټر دی کولاو کو نو پدې کې مونږ ډېر زیات هر څه د کړل او شکر دی زه ختم پڑھاو لشم خپل نوم مال لیکل نه راتل ما هغه می زده کړل شکر دی زه ډېر مهرباني د دې ادا کوم اول د زماده خپل استاد بیا دې چې رقم سنټر چا کولاو کړی دی دا د دې ډېر زیات شکریا ادا کوم زه کما هر څه دی کې زده کړل ډېر زیات هر څه ما زده کړل
دا چې په دې عمر کې ورته تعلیم شروع کول څه احساس ورکوي سپنا بیبي اویل
اول چې زه رالم نو ما خو ډېره زیاته زه خو ډېره زیاته خوشحاله یم ځکه زما د سکول سره د سبق سره ډېر زیات شوق و بیا چې ما له کتابونه داسې کتابونه را کول او دا لیکلې را ته خول نو زه ډېره زیاته ما زه خو ډېره خوشحالي ما محسوسوله د دې نه مونږ ته ډېره زیاته فایده وشوه ځکه چې مونږ اوس زه ختم پړاو دی شم
پلا ربانی سبودی اغم دم لکه چیته کی مال کم ناراضی کنا داوی ز تور او کم بیا ځان ترای او زه هم اغي نه زته کیم د سه جوړو لشم د کډی رجیا ته بس داګه دا فائدہ خو ما تړي راو کړه زموږ خپل استاد مونږ ته چل هو لري دا ایسه به نو بس ورکو ولې ز کم ته کم سبق خو لري اغم پکې لګ راځي چې کنه نو لکه دی باندې مونږ په یو کړیو نو شکر دې ریپلای ورکو دي شو
نو موله نور خو ته هم وای چې په هر ډول حالاتو او عمر کې د تعلیم تر لاسه کولو کوشش جاری وساتي
بس خپل سبق وای او چې سم لکه دا چې په کور کې یا څه کې دا چې سکول کو لاویږي نو خامہ خارا دی چې بچا مجبوری نو په کور کې د کتاب او پینسل راخلی لیکل دي ځکه د خپل ماشومان نه دي ځکه زه اوس چې دی اوس بازار ډیر زیات لکه هغه کو مهنت وکوم زه به سبق ویم په کور کې هم دی استاد نه برازم دا موږ گاونډې دا دی استاد نه بازار ډیر زیات سبق زده کوم زه برازم اوس باندې کاپیانی کتابونه اخلم کو سکول ته ما څوک نه پریدي کنه نو په کور کې به کم از کم دوه دومره چې زده کم چې زه به لکه خلکو سره په خپل معاشره کې به لکه ځان اچولو لایق شم او زه زما ټولو ته دا پیغام دی چې هغوی سبق وایي او کو څوک نه پریدي نو خیر دی په کور کې د خپل کوشش کوي
د ټلیفوني پیغامونو په ذریعہ د خزو لپاره د تعلیم بالغا د دغه مرکز استاد نګت سیمانه مپختلی چې د عامو ماشومان په نسبت خزو ته تعلیم ورکول څنګه تجربه ده
سره نه کړډیر مشکل او ځکه چې د 35 سال خزو شي یا د جنکو ته خو بیا د اسانه کنه خو د خزو د قدمه او د سبق کینو لږ مشکل او مونته خو ماشاالله موږ هغه طریقې سره سبق دی ته خو کنه چې دی اوس ماشاالله خو اخبار چی لف پکی پڑاو لشی لکه دا چې ډیر تیزه سر نشي پڑاو لې خو دومره څه پوي شي چې لکه دی به لشي او اس دې ستا چې هم ورته خولم دائم خو ټولې طریقې سره ماشاالله زمان لر نر خو چې ډیر زیات قابلان شي لري پدې سکول دې هر څه زده کړ تر سپاری پورې کلمې هم هاي د سکول دې لکه یوازې دانه چې موږ سبق او هاي مونږ ورته هاي مونږ طریقې چې لکه دا څنګه څنګه لري ټول ورته لکه دا سي هاي کنه چې ډیر هر څه زده کړ
نګت سیما وای د دوی مرکز کې داسې خزې هم شته چې اول یې ورته کورنۍ اجازه نه ورکوله خو اوس چې په لیک لوست لګي لګي په هښوې نو نه یوازې دوی مطمئن دي بلکې د کورنۍ خلک یې هم خوشاله دي
سر په لاره کې لکه یو خزه زمو دی کلی کې نو هغه لکه هغه سره ډیر دغه کول کنه چې دا نه دا انډیوز وال سکولینه دی او دا څو داسې د کدی باندې دی دا سکول دا بیا زه وره زمو خبره نو سره آرام سره کچ نه دا سي خبره نه لکه دي ته موږ خپل کور کې خای سبق او لکه خي په یو موږ خپل آیا عزت کې باندې که زمين کور تر راځي خبر نه سي دي ټول خزه راځي کنه موږ به دي ته سبق خای نو بس اور بیا زموږ کمیټي ممبران چې کم دي موږ جوړ کړی دي خپل کړی کې نه اغي ته موږ وینا وین وره دل ورپسې خو صحیح په طریقه باندې پوه کړ نو ماشاءالله هغه ښځه اوس دومره قابله ده کنه چې زموږ کنټر ته راځي او هغه سړی دومره خوشاله دی وایي دا خو ډېر زیات تاسو ښه کار کوي چې زموږ وایس د هغې دومره څه زده کړه کنه چې خپل نوم اوس د هزبنډ نوم هم لیکلی شي او په خپله باندې خپل نوم لیکلی شي نو دومره اوس خوشحاله دي
بلخوا کمالزاده وایي مور د هر خاندان بنیاد وي او چې بنیاد یې په تعلیم ودرېږي نو خاندان به تعلیم یافته او بریالی وي نوموړی میندو پلارانو او ټولو نارینهو ته دا اپیل کوي
پلار خو لاړ شي بهر مور یې په کور کې که هغه بچیانو سره وي هغه د لومړی سکول چې د بچي کوم دی هغه د مور غېږه ده جي نو که د مور تعلیم یافته وي نو مخکې زموږ چې کوم کل را روان دی هغه به خامخا تعلیم یافته وي مونږ ته په کار دا دي چې مونږ زور ورکړو بل دا چې کوم مین دي پلار نو وروریان چې کوم دي هغوی ته دا خواست دی چې تاسو لږ همت وکړي اسم نشته دی دا تعلیم چې کوم دی دا ډېر ضروري دی د دغه دپاره په خپل کلي کې په خپل شرطونو باندې وله ورکوي خو دا تعلیم وله ورکوي دا ډېر ضروري دی مونږ سره حکومت وکړي مونږ تیاری هر څه ته تیاری خدا تعلیم ضروری ده که مونږ د سوسایټي او زمونږ د پښتانه په مخ کې تل غواړي نو د زنانو تعلیم ډیر ضروری ده هیله لرم چې دا مین دی پلاران او دا روریان دی زمونږ په دې خبره باندې سوچ وکړي
کمال زاده په خیبر پښتونخوا کې د هغه پروګرام مشر کوي چې په غیر رسمي تعلیم کې د ټلیفوني پیغامونو په ذریعہ به تعلیم خزو ته بنیادی تعلیم او تربیت ورکوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام اثر ته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221211 دا شمېره تاسو ته بیا تکراروم. 00420221211 او اوس خپل کوربه بنور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.